السلام علیکم او ستاسو د مشه د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. ولی امیر ساده مو د مشال ریډیو د ماخام 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلیوان په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تفصیلې لرو. خو اول خبرونه له منور شانه وي.
اول د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله روانه ده. د افغانستان اورزګان ولایت چارواکي دا کوي چې په عملیاتو کې یو لس وسلوال وجل دي او د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر ویل دي د وو اسلامي هوادونو د وګړو خلاف د محدودیتونو په اړه د ولسمشر ترامپ فرمان په مسلمانانو باندې نه دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله شروع شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي ټولې هغه کورنۍ چې دا مهال په خوست کې میشت دي او د 800 او 950 ترمنز رجستریشن نمبر لري د غلام خان د لارې به ستنول کیږي. د انتظامی په خبره نن به 80 کورنۍ واپس کیږي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان د کنی روغه منظرخیلو سیمې سره دی. د دې نه وړاندې هم 300 کورنۍ د کډوالو د واپسې په اولنۍ مرحله کې پاکستان ته رسیدلې دي. دا هغه کډوال دي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د ضرب ازب پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته افغانستان ته تللي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په 12 مارچ به د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
مولانا خلی رحمان او محمود خان ورغلی دي پرایم منسٹر سره خبره کړې ده او هغه د ایجنډې نو وښي شو. نو خو مطلب دی چې د ایجنډې نه هغه وښتي شو. نو خامخا زموږ وسوسې پیدا شي چې حکومت څه ګړبړ کوي. نو موږ دا وایو چې که په 12 مارچ باندې د فاټا پارلمنټیریم اعلان کړی دي چې موږ په 12 مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو. نو ما دا وایو چې په هغه احتجاج کې به ANP مکمل طور سره کوله ولاړی.
د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیرګل پورت په اسلام آباد کې د یوې جرګې د لارې اعلان کړی دی چې که وفاقي حکومت د یادو سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو وړاندیز نه پشا شو نو اسلام آباد کې به احتجاج ناشته کوي. د پاکستان ولسمشر وای پاکستان او افغانستان خپلمنځي تعلقات ښه کول غواړي خو د ده په وینا ځینې خارجي قوتونه یې په لاره کې خنډونه راپورته کوي. د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو یا وظیفو ورکولو لړ کې 13 ورځې وي. دستوري ته د وینا په وخت ولسمشر ممنون حسین وویل
ہمارے آبا و اجداد کے درمیان ہمیشہ قریبی
دے وئی لپیڑو پیڑو رہسی زمونگ ترمینز نزدی اڑی کی دی. نو زمونگ لمڑی ذمہ واری دا چی سیاست او دا مفادات و عالمی لوبا پدے تعلقات باندھے اثر انداز کی دو تپری نہ دو.
ممنون حسین زیات کړه چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا نور هم مضبوط شي نو ځکه افغان زده کوونکو ته د تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکوي. د دې پروګرام لاندې به 3000 افغان زده کوونکي په پاکستان کې وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو لس وسلوال طالبان وجل شوي دي. د اورزګان امنیه قمندانې د امنیت عامر نن مشال ریډیو ته وویل د عملیات نن سهار د مرکز ترین کوډ اړوند سیمو کې پیل شوي او اوس هم دوام لري. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هلته د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې وروسته له هغې خپل فعالیتونه ځنډولي چې تېر ورځ په دغه هیواد کې د دې ادارې 6 کسان وسلوالو وجل. دغه کارکوونکي د واورو له وجې ځپل شوې سیمې ته د بیړنیو مرستو لپاره روان وو. د جوزجان ولایت والي ویلي د دغه ادارې د کارکوونکو په کانوایي ممکنه ده چې د داعش وسلوالو برید کړی وي. د سره صلیب نړیوالې ادارې مشر ویلي دا د دې ادارې په کارکونکو په 40 کلونو کې تر ټولو بدترین پرېد وو. هلته د تېرې ورځې په دغه پیښه کې د لادرکه شوي 2 امدادي کارکونکو د لټون عملیات روان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د فعالیتونو مشر ویلي دوی خپل حالې ځلې ځکه وځنډولې چې ځان پوه کړي چې د دوی سره څه وشو او تمه ده چې له هغې وروسته به خپل فعالیتونه بیا شروع کړي. د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر او د ریپبلیکن ګوند غړی پال راین وایي د وو اسلامي هیوادونو په وګړو د سفري محدودیتونو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د بندیز په هدف نه دی جاری کړل شوی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه په دې وروستیو کې د هغه فرمان له وجې د نیوکو سره مخ شوی چې پکې د وو اسلامي هیوادونو عراق، ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن وګړو باندې د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر ارزي محدودیتونه لګیدلی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه د دغو محدودیتونو په ترڅ کې غواړي چې یوازې هغه خلک امریکا ته داخل شي کوم چې په دغه هیواد کې د مذهبي او شخصي ازادیو امریکایي اقدار خپلول غواړي. بلخوا په دې فرمان نیوکه کوونکي تور لګوي چې په دې کې د مذهب په نوم خلک په نخښه کړی شوی دی. هلته تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي په شام کې په هوایي بریدونو کې له القاعده سره تعلق لرونکي یو مشر په شمول یوولس وسلوال وژل شوی دی. پینټاګون زیاتوي چې په 14 فروری د شام ښار ادلب سره نږدې وژل شوی مشر ابو هانی المصري د اسامه بن لادن او د القاعده د موجوده مشر ایمن زواهري سره رابطې درلودې او د 1980 او 90 په لسیزو کې په افغانستان کې د القاعده د تربیتي مرکزونو څارنه کوله. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل چینی سیال چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی ټرمپ په همدې سبب خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته لیک استولې او له هغې مننه کړې چې د لوړې په مراسمو کې یې ده ته د مبارکۍ پیغام استولی و. د بیان له مخې ولسمشر ټرمپ ولسمشر شی جین پینګ ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ د داسې رغنیزو پراختیایي اړیکو غوښتونکی دی چې دواړو هیوادونو ته ته ګټه ورسي. د اوتر دې د مشال خبرونه او زرته د اسلام آباد نه زموږ خبريال سیراج زهیر د کرنسیو او بای او د موسم حال اوروي.
د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غسل کیږي او په 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپۍ او په 9.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال 5.75 روپۍ او 5.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم و. بنو کې 21 او شپږ او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا سیراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت د خصو حقونو لپاره د صوبایي کمیشن اکټ لاندې د کمیټو جوړولو فیصله کړې. د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي
مونږ خو دغو د حقوق لپاره کوششونه کوو نو مونږ خو بالکل د یو قانون سازی په شکل کې اسمبلی کې دغه څو چې د ښځو د رایټ دي.
بلخوا په شانګله کې یوه ښځه د غیرت په نوم وژل شوې معلومات درکوو. د فاټ زده کوونکو تنظیم له حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو د زر عملي کولو غوښتنه کوي.
اصلاحات نیشنل ایکشن پلان حصہ دا او کچر تا موجودہ حکومت په یو میاشت کې دننه دا اصلاحاتو نکړل نو موږ د گورنر هوس مخې ته به هغه شان چې خیمه لګو چې څنګه موږ متاثرین کړو.
په مومندو کې د سپرلی د موسم بوټو نالول شروع شوې دي. د سیمې د ځنګلاتو د محکمې او چارواکي وایي
د انساني او د حیواناتو د ژوند بقا لپاره اونه ضروری ده. کاربن ډای اکسایډ موږ خارجي وغه د دې په کار دي. د اکسیجن راکې د زمونږ په کار د اونې نه بغیر ژوند ناممکن دي.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ویډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په مختلفو ضلعو کې د ښځو حقونو تحفظ او پر دوی د تشدد مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د ښځو حقونو صوبایي کمیشن اکټ لاندې کمیټیانې د جوړولو فیصله کړې وه خو د فنډ د کمی له وجې دا کمیټیانې لا تر اوسه نوې جوړې کړل شوې. خو متعلقه چارواکي وایي د کمیټیانې به اوس په 11 ضلعو کې کار شروع کړي. د ښځو حقونو مبارزه کوونکو په وینا د دې کمیټو نه به ښځو ته فائده ورسي او ملګرتیا به هم کوي. رابعه اکرم خان له تفصیل سره.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن یو چارواکي عبدالقادر خان اوویل چې د کال 2014 د ښځو د حقوقو کمیشن اکټ تر لاندې به دا کمیټیانې سلو کې جوړول کیږي. د کمیټیانو لا تر اوسه نه فعال کېدو په اړه عبدالقادر خان زیاتوي.
ډیسټریکټ کمیټیانې چې کوم دي دا په هر ډیسټریکټ کې وي، دا به ډیسټریکټ آفیس آف سوشل ویلفیر انډر کار کوي. دې په خپل چیرپرسن وی او دې کې به چې کم دینو موږ سره نور ممبران چې کم دینو اوی کې هم هغه داسې ښځې وي چې کم پاغه علاقه کې کار کړی وي، الریډي لګ د وومن د ایشوز نه خبري، د وومن او د خواتینو د ښځو د زنانو د حقوقو نه خبري او پاغه باندې سلګ ډیر کار کړی وي. هغه کې سم خلک به موږ سره په دې کمیټې کې وي. بل خبر دا چې دا کمیټې چې کم ده دا به جواب دی وي زمونږ خیبر پښتونخوا کمیشن آن د سټیټس آف وومن ته، او دې له فند چې کم دینو دا به زمونږ په تر باندې موږ ورکو باقي د دې خپل آفیس وي په
د نوموړي په وینا په ابتدایي توګه دا کمیټیانې به په یوولس ضلعو کې کار شروع کوي چې پکې ایبټ آباد، سواس، سوابې، چرسده، مردان، کوهاټ او بنو شامل دي. د هرې ضلع کمیټې مشري به ښځې کوي. واضح دي د کال 2009 د خیبر پښتونخوا د ښځو حقونو لپاره کارکونکو کمیشن په اړه د ښځو د حقونو مبارزو غوښتنه کړې وه چې په دې اکټ کې د ترمیم وکړی شي چې دا نه صرف نور مؤثره جوړ کړی شي بلکې د کمیشن مشر او د نورو غړو انتخاب دې په شفافه طریقه وکړی شي. دغه کمیشن ترمیمي اکټ تیر کال د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی منظور کړی وو. د ښځو حقونو مبارزه سایمه منیر وای چې په بنیادي توګه د ضلعو په سطحه کمیټیانې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو صوبایي کمیشن د اکټ برخه ده.
تاسو ګورئ نو دلته چې کوم د الیکشن د لوکل ګورنمنت الیکشن چې کوم شوی دی، ویمن کونسل راغلی دی، دا هر څه شوی دی کنه اخر کار دلته، نو دا به خامخا کیږي. نو دا ویمن کونسل دی، تاسو کو دینه وخت کې وګورئ کنه دا د 2000 کې 2001 کې هغه ټایم دا ویمن اکټیویست چې دا ډیر زیات اکټیو وی هغه ټایم خدا دا هغه د سی ویو را طالبانایزیشن اور ایکستریمیزم هغه هر څه د سه پاتې شو کنه هر څه خپل په ځای پاتې شو. دا خدا زمون مسله دا چې دا زمون کلچر د سه یو زمون سوسایټي د سه چې دا یو قدم کو مخ کې وام کړی نو بیا دوه قدم رښت راشي.
د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند صوبایي اسمبلی غړي نادیا شیر وایي چې د ضلعو په سطحه د ښځو د حقوقو د کمیټیانو ضرورت دی. د دې په وینا چې حکومت به د ښځو د حقوقو تحفظ لپاره مؤثر اقدامات وچتوي.
موږ خداغو د حقوق لپاره کوششونه کوو. زما خپل تعلق سواد سره دی، نو خامخا دغه دې ماته پته ده چې ښځو ته څومره زیات مسلې راځي، هر قسم حالات راځي. نو موږ خو بالکل د یو قانون سازی په شکل کې اسمبلی کې هم دغه کوو چې د ښځو دی رائټ سي او ښځو دی خپل حق ویږي. نو موږ خو دې کې بالکل فیور کیو چې ښځو ته چې څومره زیات زموږ حکومت کولی شي موږ بکو.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو صوبایي کمیشن در مخه چې په دې ضلع کمیټیانو په غړو کې به زیات شمیر د ښځو وي او دا کمیټیانې به خپل رپورټونه صوبایي کمیشن ته وخت په وخت وړاندې کوي.
د ضلع شانګلې بشام سیمه کې تیره شپه د غیرت په نوم یو ښځه او یو سړی وژل شوی دی. پولیس وایي د ملزمانو خلاف مقدمه درج شوې ده. بلخوا په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د غیرت په نوم یو شمیر وژنې کیږي خو مجرمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د بشام تانه اس اچ او شیر حسن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه بشام بازار ته نږدې برسېری کې یو واده شوی خزا او بل او یا کلن سړی پټزو وجلې شوی دی. د وجلې شوی تن زوی شریف زاده په وینا دوی د دوو ملزمانو په ضد مقدمات درج کړی ده چې پکې یو تن د جنۍ ورور او بل یې خاوند دی.
تیر شپه باندې چې دی نو دا مونږ ته اطلاع شوه چې دغه ته کې یو ډبل مرد شوی دی، دوهرا قتل شوی دی. مونږ چې موخې ته لاړو نو دا جنۍ او دغه دواړه ویشتي وو. دا سړی عمر چې دی نو تقریبا 70 سال دی. د جنۍ عمر دی اندازه تن 32-33 یا 25-26 دی شي په دې ډول کې. دا اگزیکټ خو ماته زبانی نه دی، دغه مونږ لیکلی دی افایات کې. نو په دې کې مونږ باقاعده کیس رجسټر کړی 314 کې سړی دی او تفتیش پکې روان دی چې څه رزلټ مخې ته راشي نو د هغې مطابق کاروي به زمونږ کوو.
بلخوا سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي او داسې مقدمې په عدالت کې مفت چلونکي ادارې د اویکنینګ مرستیاله غزاله رحمان وایي چې دې سیمو کې د غیرت په نوم یو شمیر وژنې کیږي. په دغه لړ کې نه دولت خپل څوکۍ ترسره کوي او نه عام ولس د مجرمانو په ضد د دولت سره مرستې کوي.
وسري کې موږ سره د درې ځاسې کیسې درالو چې په هغه کې خدا غیرت منو باندې قتل عام شوی دی. په هغه دی وجه باندې مخ کې رپورت نه کوي یا اکشن نه اخلي چې هغه وي چې دلته به مخ کې موږ ته دشمنیانی جوړ شي یا داسې دا د غیرت منو باندې قتل شوی دی یا زموږ په دې باندې پرد چې موږ زموږ د دې بيځتي کیږي. معلومه چې دا مجرم دی خو موږ یې معاف بل دا دی کو زمون خلق یا ناپوه دی یا غته قانون معلوم نه دی چې څنګه تلل دی یا څنګه خپل حق تپوس کول دی هغه ته نه دی معلوم. نو دا د سټیټم یو غټه ذمہ واری ده چې سټیټ به دې باندې اکشن واخلي.
غزاله رحمان زیاتوي چې د غیرت په نوم د وژنو دغه لړۍ زیاتېدو یو وجه دا هم ده چې ملزمانو ته څه قسمه سزاګانې نه ملاویږي. یز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اخوا بیا په بلوچستان کې د میرمنو د حقونو تحفظ لپاره کار کوونکو ادارو ویلي دي چې د کورنو میرمنو د وهلو ټکولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې وایي په کار ده چې حکومت هم د دغو پیښو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او په عدالتونو کې د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د غونډې برخوالو وویل چې صوبایي حکومت به ډېر ژر د بشري حقوقو په اړه یو نوی قانون جوړ کړي. په دې اړه په غونډه کې برخه لرونکي نظر بډیچ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي
چې په دې سیمینار کې سیول سوسایټي هغه د انساني حقوقو هغه بنیادي نکات چې کوم د نړیواله سطح باندې د انساني حقوقو د تحفظ لپاره لاسلیک کړل شوي دي په هغه حواله باندې نن دلته مجلس وسو او یو پالیسي ډایلاګ وسو او په دې پالیسي ډایلاګ کې یو ډراپ جوړ شو چې دا په صوبایي حکومت ورکول کیږي چې را روان وخت کې به د بلوچستان د بشري حقوقو پالیسي به په دې ډول باید چې وسی.
د برخوالو په وینا چې د نوي قانون لپاره د دوی وړاندیزونه ډیر مهم دي ځکه چې دغه وړاندیزونه به د نوي قانون په شکل کې و اسمبلی ته وړاندې سي. په دې اړه په بلوچستان کې د بشري حقوقو یو کارپو شمس مندو خیل وینا وه
چې د ښځو قانون پاساږي لیکن د ښځو کوم دوی ته د هغه نتیجه ده هغه دوی ته نه رساږي. داسې لکه د چایلډ رایټس وو د غنم نه د کراس جینډر هغسې ورته یي پر دو باندې دو باید داسې بل پاسې دو خلکو سره ډېر زیاتې ظلمونه کاږي.
په غونډه کې وویل شو چې د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون وروسته په صوبه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ځکه چې د مخنیوي لپاره تر اوسه قانون نه دی جوړ شوی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مرکزی حکومت ته دړک ورکړي که چیرې یو میاشت کې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي نه کړي نو دوی به پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي کمپونه لګوي او هغې په ناسوي تر څو چې دغه اصلاحات عملي کولو باور دوی ته نوي ورکړل شوی. دوی د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو نه هم غوښتنه وکړه که چیرې په دې اړه دوی سنجیده وي نو له دوی سره دې په دغه احتجاج کې یو شي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا قبایلی سیمو د ځوانانو او زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو پېښور کې د یو خبري غونډې د لارې دړکو کړه کچري په یو میاشت کې دننه دننه د فاټا اصلاحات عملي نه کړل شول نو دوی به په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي کمپونه او خیمې ولګوي او تر هغې به جاري وي چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي.
دا اصلاحات د نېشنل اکشن پلان حصہ ده او کچرته موجوده حکومت په یو میاشت کې دننه د اصلاحاتو نه کړل نو موږ د گورنر هاوس مخې ته به هغه شانتي خیمې لګو چې څنګه
همدغه تنظیم زنانه غړی نوشین اورگزی وایي چې د اصلاحاتو عمل په کم ډول روان دی نه ښکاري چې د فاټا اولس یا په خصوصي توګه د فاټا زنانو ته پکې څه ګټه وي.
کوم اصلاحات اوس شروع دي هغه کې نه د موته رواج اکټ راولي بیا د اصلاحاتو چې ضرورت شته رواج اکټ موته سی پیک ونی یو بند راسي ما خو زم افغانستان ټو پاکستان ته سره پښتنه دي ما ته غوړې وا چې فرق نه ښکاري.
همدغه تنظیم د مطبوعاتو څنګه مشره نایدا الطاف وایي چې په فاټا کې د موجوده نظام لاندې زنانه ډېر غیر محفوظ دي او اوس چې کوم د رواج اکټ خبره کیږي نو څوک به دوی ته دا باور ورکوي چې رواج اکټ د ایف سی آر دویم شکل نه دی او دلته کې به زنانه محفوظ وي.
دوی څه کومې خبرې روانې کړې دي چلو ټیک شو ایف سی آر به ختم شي رواج اکټ نه خبرې شروع دي کنه نو څوک به موږ ګرانټي راکړي چې اخ کې به بیا فاټا کې به فیمیل سیکیور وي. فیمیل ته فاټا کې بالکل پروټیکشن نشته نه بس اسی وړو بچای مخایم بو غولې چې چلو جی ایف سی آر ختم شو له اوس رواج اکټ بل مرزه سچې کوي نشي بلی ساغو ته به یغو ته بدلګي س هینا شانواز مخایب به مو یاند سیمړی کی
بل خو دغه اصلاحات او د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دوه مخالف ډله فاټا ګرند الاینس زنی مشرانو هم د دې رستو په خبر کې یو خبري کانفرنس کې ویل چې مرکزی حکومت لخوا د کابینه په ایجنډا کې دغه اصلاحات نه شاملول د دوی د دریس تایید دی او دوی د دې ستاینه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
ډان رسپانی د فاټا اصلاحاتو په اړه په یو ادارې کې لیکلي دي چې باید د وزیر اعظم نواز شریف د ځینو سیاسي مشرانو په فشار کې را نشي او د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو اعلان وکړي. شاهین بنیرې د رپورت مهم ټکي دروي.
ورسپانه لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باید وزیر اعظم نواز شریف سیاست شاته کړي او د ولس ګټې مخې ته کېږدي. د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې ډېر کړاو کړی دی او دا تمه کېده چې وفاقي کابینه به د روانې میاشتې په اوومه نیټه د کمیټې په سپارښتنو بحث وکړي او منظور به کړي، خو داسې ونه شو. په آخري وخت کې د فاټا اصلاحاتو معامله د کابینې د غونډې د ایجنډې نه لری کړل شوه او د دغه لپاره څه وجه هم ونه ښودل شوه. دې سره د قبایلي سیمو په پارلماني استازو کې یو بېقراري خوره شوې ده. ورسپانه لیکلي دي چې د اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو کې به کمزوري وي، خو دا یو بنیادي سند دی او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو تجویز ولس هم خوښ کړی دی. اصلاحاتي کمیټې په دغه اړه یو پلان هم وړاندې کړی دی چې عملي کولو ته اړتیا لري. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دغه پلان مخالفت کړی دی. دا ښکاري چې دوی فکر کوي چې ګنې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا یو ځای کېدو سره به د دوی سیاسي حیثیت ته زیان ورسی. د ورځپاڼې په وینا ټول الزام په وزیر اعظم نواز شریف راځي چې د خپلو سیاسي اتحادیانو په خبرو کې راغی او د اصلاحاتو عملي کولو پریکړه یې ونه کړل شوه. دان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید دغه درې واړه مشران خپل دریځ ته یو ځل بیا کتنه وکړي او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په فاټا کې د اصلاحاتو عملي کول د وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو داسې تاریخي مقدمه لکه څنګه چې تیر حکومت پایین کې د اتلسم بدلون منظوري ورکړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت 3000 افغان زدهکوونکو ته د سکالرشپ او یو وظیفو ورکولو اعلان کړی. دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړ. په دې موقع د افغانستان د اعلی تحصیلاتو وزیر فریده مومند هم موجوده وه. نوموړي په دې موقع وویل د پاکستان اکاډمیک مرستې له افغانستان سره د اړیکو په رغولو کې مهم رول لوبولی شي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا 3000 افغان زده کوونکو ته په پاکستان کې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د سکالرشپ اغستو د سوري تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین اویل چې پاکستان تل د افغانستان سره خپل اړیکو ته خاص توجه ورکړي. نو باید چې افغان مشروالي هم دې لړکې خپل کردار ولوبوي.
هماره آبا او اجداد کې درمیان هميشه قریبي
دی وی لپیړو پیړو راسي زموږ ترمنځ نږدې اړیکې دي. نو زموږ لومړی ذمہواری ده چې سیاست او د مفاداتو عالمی لوبه په دې تعلقاتو باندې اثر انداز کېدو ته پرې نه دو.
باهمي تعلقات پر اثر انداز نه ہونے دیں.
صدر ممنون حسین زیاته کړ چې پاکستان غواړي د ترقی په دې دور کې افغانستان په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې لزان سره ملګری کړي.
امکانات کی ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے.
دی وی د امکاناتو یو نوی دنیا آبادی کی. پاکستان افغانستان د ترقی او خوشحالی په دې موکو کې په خلاص زړه شریکول غواړي. څنګه چې په یو مشکل وخت کې موږ د یو بل سره ملګرتیا کړي، نو زه هیله لرم چې دواړه ملکونه به د خپل اولس د ښېګڼې لپاره هم له یو بل سره ولاړ وي
او بهتري کې سفر مې به یو دوسرے کې شانه بشانه هونګي.
په دې موکو د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز اویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د 3000 افغان زده کوونکو د لومړي پړاو سره رسیدو باندې د نورو 3000 سکالر شپو یا وظیفو اعلان کړي. په یاد دستور کې د افغانستان د اعلی تعلیم وزیره فریده مومن هم موجود وه. مشال ریډیو چې په دې اړه د نوموړي نو پوښتل نو هغه وویل،
زه د فکر کوم چې دغه نوې اکاډمیکي روابط چې د دوړو غونډیو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي، زه په دې ډیره خوشبینه یم چې وکړې شو ان شاء الله د موجوده تاریخواله چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شي. کړي چې موږ موسلي ډیر په اکاډمیکي روابطو باندې نوې فصل بنا کړی دی، خو لارمه چې دغه نوی اکاډمیکی روابط به د دې باعث ګرځي چې د دوړو ملتونو ترمنځ نږدېوالی منځ ته راشي او تفاهم منځ ته راشي او فرهنګي او اکاډمیکی روابط پر پراختیا عمومی
مشال ریډیو چې په دې وظیفو یا سکالرشپ باندې د افغان چارو ته ځیکار شمیم شاهد نو پختل نو هغه وي باید چې اوس پر رویو کې بدلون راوستي شي. نوموړي زیاته کړه،
زه فکر کوم چې دا قسمه اعلانونه دا قسمه ژمنې یا دا قسمه مراعات دا اوسنی وي د ډېر وخت نه دي چې کرنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شوی دی. هغې نه وروسته پاکستان په مختلف وختونو کې په افغانستان کې دوباره آباده یا هلته کې د خلکو سره د خیر ښېګڼې یا د تعلیم د صحت په دې حق لباندې ډېر زیات اعلانونه هم کړي دي، ژمنې هم کړي دي، خو د بده مرغه رویه چې کومه ده نو رویه ډېر غټ کردار لري. که دا رویه کې فرق راغی نو بیا موږ کولی شو چې افغانانو خپل کو افغانانو سره چې کومه دوستي ده نو هغه به قایمه وساتو.
په دې موخه د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وینا وه چې تر دې دمه د 8000 نه زیاتو افغان زده کوونکو په پاکستان کې تعلیم ترلاسه کړی او دا وخت افغانستان په بیلابیلو ادارو کې خپلې دندې ترسره کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې میشت پښتون لیکوال، تاریخ پوه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مرستیال سیکرټري عبدالعلي غورغشتي نن د پنجشنبه په ورځ مړ شو. اووه شپېته کلن عبدالعلي غورغشتي په بنیادي توګه د بلوچستان له ژوب ضلع سره تعلق لرلو او د څو لسیزو راهیسې په کراچۍ کې د ګوند سره د کار سره سره په پښتون تاریخ او کلتور کتابونه، مقالې او په اخبارونو کې لیکنې کولې. د هغه د ژوند او لیکنو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
عبدالعلي غورغشتي د اکتوبر پر 1915 میلادي کال په جوب کې زیږیدل او د 1300 راهسي په کراچۍ کې میشتو او هلته ادبي او سیاسي هلې ځلې کولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستيال سکتر سره سره نوموړی یو پښتون تاریخ پوه او د پښتنو پر تاریخ یې د کتابونو سره سره وخت پر وخت په ورځپاڼو کې هم لیکنې کړي. د هغه زوی طاهر ځلان وایي چې عبدالعلي غورغشتي په اردو او پښتو دواړو ژبو کې لیکل کړي، کوم چې د پښتون تاریخ او پښتون جغرافیې په اړه دي. څلور کتابونه یې چاپ دي، یو چاپ تیار دی او نور درې ناچاپ پراته دي.
اولنی کتاب پختونخوا دی، بیا ورپسې پختون پختو دی، دریم کتاب هم په اردو ژبه کې دی، پختونو کې تهذیبي سیاسي ازادي کا سفر، او څلورم کتاب چې کوم دی لوی افغانیه ده، پنځم کتاب یې شیرجان مندوخیل. د دې نه علاوه د زمونږ د نیکه محترم مولوی رحمت الله مندوخیل چې کوم یو ډېر نایاب اثر دی د آینه افغان په نوم باندې، چې هغه کتاب هم هغه هم په خپل ژوند کې لګیا و چې پای ورکي، خو هغه هم د خپل ژوند اخیری وخت کې د کتاب د پای نه مخکې هغه وفات شو. په هغه کتاب هم قسم د ډېر زیات کار کړی و، هغه کتاب هم لنا چاپ دی، آینه افغان، چې ډېر زیات کار وکړو، ډېر زیات محنت، تقریبا د 13 کالونه آینه افغان باندې لیکیا و.
د یو لیکوال سره سره عبدالعلي سیاسي مبارز هم و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې په کراچۍ او سند صوبه کې هلې ځلې کولې. وخت پر وخت په صوبایي کچ په بیلابیلو ذمهوارو پاتې شوی دی او دا وخت هغه د سند صوبې مرستيال سکتر و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان د هغه مرګ نه یوازې د یاد ګوند بلکې د ټول پښتون قام لپاره لوی زیان بولی او د هغه د سیاسي حل زلو پاړه وای چې د یاد ګوند اطلاعاتو په صوبایي څانګه کې هغه لوی کردار لوبولی او په هر موقع نه یوازې اخبارونو ته لیکونه کړي بلکې خپل ملګرو ته هم د ګوند پیغام او پالیسی په خشان سره رسولې و.
ډېر بهترین حل زلې صوبایي دفتر په دبن آباد او مرګري تقریبا د دن هر مرګري د دن ډېر زیات خوشاله او دا دمره د صبر او د استقامت سره و چې کلوی د لوی سره لوی د وړو سره وړو کې او هر شاته به یو د مینې د محبت یو درس ورکو. خدای شته عبدالعلي اکا اوس په حق رسېدل دی، الله دې دی وبخښي، الله دې سره ښه وکړي. لیکن د سند پارټي خصوصا زمونږ د مرګري دا د یو ډېر لوړ انسان نه مینه کوونکی انسان نه محروم شله.
د یو سیاسي مبارز او پښتون لیکوال په هیڅ پاغه په کراچۍ کې د بیلابیلو ادبي ټولنو په دستورو کې هم ګډون کوو او په کراچۍ کې میشت شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی وای چې د کراچۍ د ادیبانو لپاره د هغه مرګ یو لوی زیان دی، ځکه چې هغه په تیرو وختونو کې یو شمیر دستوري را جوړی کړی وي او په نورو دستورو کې به هم ګډون کوو.
عبدالعلي غورغشتي صاحب زموږ سره د ادب په هلو ځلو کې چې د دې سړی نه څومره شوی ده، نو زموږ سره یې منډې تړلې کړي وي، په مختلفو وختونو کې مشاعره کړي دي، په مختلفو وختونو کې د ټولو شاعرانو سره تګ را تګ کړی دی. هغې په هره خبره کې دا سړی حاضر وو او په خپله باندې بیا د ادب سره، چونکې د دې سړی د یو علمي او ادبي کورنۍ سره تعلق وو، د ده پلار ډېر لوی لیکوال وو. دې سړی څلور کتابونه د ده چې دي دا راغلی دي مخې ته. عبدالعلي غورغشتي صاحب زه وایم چې د کراچۍ د ادب دپاره د هغه مرګ چې دی هغه یو ډېر لوی تاوان دی.
عبدالعلي غورغشتي د اردو درې او د پښتو یو کتاب لیکلی دی. چې پکې پښتونخوا، پښتون، پښتو، پښتونو کا تهذیبي، تاریخي او ازادي کا سفر په اردو او لوی افغانیا په پښتو ژبه کې چاپ دي. دا هغه د زوی تایر ځلان په وینا چې د شیرجان مندوخیل په ژوند یې کتاب هم په دغه نوم د چاپ په مرحلو کې دی. دغه رنګ درې نور کتابونه د افغان انسایکلوپیډیا، پښتونخوا میں تهذیبي ارتقا او آئینه افغان په نومونو یې هم چاپ ته تیار کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې شوې لند خبرونه لمونه ورشان اورو.
نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله شروع شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي ټول هغه کورنۍ چې د کډوالۍ رجستریشن نمبر دی د 800 او 950 ترمنځ د غلام خان د لارې ستنول کیږي. د انتظامیه په خبره نن اتیا کورنۍ ستنول کیږي چې تعلق یې د کانی روغه منځرخیلو سیمې سره دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په 12 مارچ به د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې د یوې جرګې د لارې اعلان کړی چې که مرکزی حکومت د یادو سیمو آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پختونخوا سره یو ځای کولو د وړاندیز نه پشا شو نو اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي. د پاکستان ولسمشر وای پاکستان او افغانستان خپلمنځي تعلقات ښه کول غواړي خو د په وینا ځینې خارجي قوتونه په لاره کې خنډونه راپورته کوي. د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو ورکولو لړ کې تیر ورځ د یوې دستورې په وخت وینا کې ولسمشر ممنون حسین وویل چې دواړه هیوادونه خپلمنځي اړیکو ته اهمیت ورکوي او نور یې مضبوطول غواړي. د افغانستان اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو لوس وسلوال طالبان وجل شوی. د اورزګان امنیه کمانډانی وایي دا عملیات نن سهار د مرکز اترین کوټ اړوند سیمو کې پیل شوی او اوس هم دوام لري. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې ورسته له هغې خپل فعالیتونه ځنډولي چې تیر ورځ په دغه هیواد کې د دې ادارې شپږ کسان وسلوالو ووجل. دغه کارکونکي د واورو له وجې ځپل شوو سیمو ته د بیړنیو مرستو لپاره روان وو. او د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر او د ریپبلیکن ګوند غړی پال راین وای د وو اسلامي هوادونو په وګړو د سفری محدودیتونو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د بندیز په هدف نه دی جاری کړل شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي ته راغون کړې دي.
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې چې سیاسي ګوندونه به اوس خصو ته کم نه کم 15% انتخابي ټکټ ورکولو پابند وي او د خصو په پولینګ سټېشنو به کم نه کم 10% ووټ اچول لازمي وي. ګینی پولینګ به ناقانونه ګرځولې کیږي. ادارې زیاته ویل چې د کابینې په غونډه کې یو بل اهم فیصله تر 1 دسمبر افغان کډوالو واپسي او د هغې وروسته د پاکستان افغانستان په پوله د تګ راتګ قانون نافذ کول دي. تر څو لاندې بچي افغان اوسېدونکو ته اوس پاکستان ته راتلو لپاره ویزا اخیستل وي. د کابینې غونډې په اړه آج رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي کابینې په غونډه کې د مهمه فیصلو منظوری خو ورکړه خو فاټه اصلاحات یې د ایجنډې وستلی وو. د سلاوه جې چې دومره مهمه فیصله د ځنډ ښکار شوه. اداریه وایي چې د کابینې ایجنډا یقینا په مهمه نکاتو مشتمله وه خو ورنه فاټه اصلاحات وستل به د اصلاحاتو عمل نور هم متاثر کړي. اداری زیاتوی چې په دغه وخت د قومي اسمبلی غونډه هم روانه وه. په اسمبلی کې د قبایلي علاقو پارلماني غړو ایجنډې نه پر اصلاحاتو لری کولو احتجاج وکړو او وی ویل کتر 12 مارچ پورې د اصلاحاتو منظور ورنه کړی شوه نو پارلیمنت هاوس به په ولکه کې اخلي او حکومتي کارونه به ودروي. اداریه لیکي چې تشویش وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم لوړاندې په فټ اصلاحاتو د تحفظ لری کولو هدایت ورکړی خو د دې باوجود معاملات مخ په وړاندې نه ځي. وزیر اعظم له خپل پوښتنې کول پکار دي چې د واضح هدایاتو باوجود اندېښنې لری کولو مرحله ولې نه ده مکمل شوې. ادارې خبرې کوي چې پالیسی جوړونکو ته د دې خبرې ته پام کول پکار دي چې دا یو مهمه فیصله ده او په یو مهم موډ کې ولاړه ده نو دا داسې پریښودنه دي پکار او په دې کې پرمختګ پکار دی. مشرق رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پولیسو لخوا پېښور کې امنیت وضع تر لاندې د تعلیمي ادارو مشرانو سره د حفاظتي ګامونو ښه کولو او د دوی ترمنځ د غونډو کولو مخالفت نشي کېدی خو دا قسمه غونډو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي. خو خبره دا ده چې سکول مالکانو او د تعلیمي ادارو مشرانو چې کوم سکیورټي ګارډ ساتلي وو هغوی هم فارغه کړي. ادارې وایي چې د سکولونو له سکیورټي انتظاماتو لپاره زیات نه زیات په دیوالونو ازغن تارونه لګولي او کیمرې لګولې شوي وي. داشان تجربه کار سیکورټی ګارد سره د وسلې په مختلفو ځایونو کې ودرولې شوی وو چې داشان حمله کوونکي سره ولې شي. ادارې زیاتوي چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې خود سکیورټی ګارډ لپاره هارډو چوکې نشته. پړومبې کې د کلاس فور کسانو او استادانو پر رضاکارانه توګه دا ذمہواري سنبالولي، خو اوس هغه هم په نظر ناراضي. ادارې خره کوي چې هر سکول د سرکاري وسله نه ده ورکړې شوې. په دې کې په سکیورټی سوال کول بے معنی دي. پولیس په دې حالاتو کې د دې ټولو تعلیمي ادارو مشرانو خلاف کاروایی کول پکار دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانې دې موضوع ته کتنه کړې چې ولې تیره ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے یوه الوتکه د برتانیا هیترو هوایي ډګر په ځای په سټینډ سټیټ کې کوزه کړل شوه. الجزیره ټی وی بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسۍ ته کتنه کړې ده. انیسا اجمل د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی آی اے یوه الوتکه له لاهور د برتانیې هیدرو په لور روانه وه چې د برتانیې حدودو ته د داخلېدو وروسته د دا هیواد هوایي ځواک تر څارنې لاندې راغله او هغې د ایسکس سیمې د سټینسټیډ ایرپورټ په لور روانه کړه. د ایسکس پولیسو ویلي دا جهاز دوی ته د مطلوبه تن له وجې د هیدرو پر ځای یو بل ایرپورټ ته ولیږل شو، خو دوی د الوتکې د تختونې یا رتراګرۍ پیښې په اړه کوم باور نه لرلو. بلخوا د پی آی اے ویان ویلي د برتانیا چارواکو د یو نامعلومه ټلیفون له لارې ځینې مبینه امنیتي دړکې ترلاسه کړې وې. رسپانلی کې یو مسافر ناس امین ال بی سی ریډیو ته ویلي د کوزیدو وروسته په سمدستي توګه پولیس د جهاز را چاپېره شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیس شاوخوا 15 منټه یا ګنټه پسته جهاز ته راوخته او یو تن یې ونیو. ناس امین وایي دغه تن له کنټروله بهر نه و، بس په خپل سیټ ناستو. بلخوا الجزیره ټلویزیون ویلي کابل له مسکو، تل ابیب او ځین نورو سرخارونو سره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د هرکلی ویلو لپاره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده څرګنده کړې، خو هغه د امریکا موقع پرسته اتحادیانو د افغانستان په جګړه کې د امریکا په پاتې راتللو نیوکې کړې چې له وجې افغانان اندېښنې لري. الجزیره ټلویزیون لیکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړۍ ورځ په افغانستان کې موجودو امریکایي ځواکونو ته ډاډ ورکولو سره وویل موږ ګټلو ته نږدې یو. رسپانه زیاتوي په ځان باور لرونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ کې هغه صلاحیتونه موجود دي چې له وجې به هغه په افغانستان کې په هغو خبرو کې وګټي چېرته چې پخواني ولسمشر باراک اوباما پاتې راغلی و. الجزیره لیکي په راتلونکو نویو کې ولسمشر ټرمپ او د هغه قامي امنیتي ډله به د افغانستان په اړه مختلفې اندازې او وړاندیزونه واوري او ولولي. مقاله لیکي باید د امریکا نوې انتظامیه د واشنگټن اندازو نوښتونو او شراکتدارانو په اړه په پراخه سیمه ییز او نړیوال تناسر کې له جانچ پړتال کولو سره شروعات وکړي.
داوا انیسا اجمل نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د یوکرین پارلمان د یو غړي لخوا د هغه هیواد په پلازمینه کیف کې د جرمني په سفارت کې د برلین دیوال پاتې شونو د بې حرمتۍ اقدام د برلین سخت عکس العمل پارولې دي. د پارلمان د غړي غوښتل چې په دغه ترس کې د یوکرین او روس د سولې په معامله کې د جرمني په رول خپل نارضایت وښیي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچا نه اورو.
اولکسی هونچرینکو چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو له ډلې څخه دی، د روانې میاشت پر 8 نیټه د برلین دیوال پر یوې ټوټې په سور رنګ سره د نه ټکې ولیک. دا تر هغې وروسته وه چې د اوکراین لپاره د جرمني سفیر ارنست ریچل وړاندیز وکړل چې په ختیځ اوکراین کې د روسي ځواکونو د شتون باوجود باید ځایي انتخابات وشي. د کیف د پارلمان د غړي چې قضایي مسؤلیت لري د برلین دیوال پر ټوټې پر سور رنګ د لیکلې خپلې خبرې عکسونه وروسته پر فیسبوک هم ورکړل او ویل چې برلین دیوال په اروپا کې د روسیې د وروستي اشغال یو څرګند علامت دی. د ولسمشر پوروشنکو حکومت ټینګار کوي تر هغې چې ټول روسي ځواکونه له اوکراین څخه وتلي نه وي او د هغه هیواد په ختیځه برخه کې جګړه پای ته رسیدلې نه وي، هلته به انتخابات ونه کړي. خود اوکراین لپاره د جرمني سفیر په خپلې یوه ورسته مرکه کې ویلي د روسي ځواکونو لپاره خای ممکن نه وي چې تر انتخاباتو د مخه له اوکراین څخه ووځي. نوموړي زیاته کړې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو سیاستوالو د امنیت خوندیتوب په مخه البته اقدامات اخیستل کېدای شي. د جرمني د سفیر د څرګندونو په کیف کې سخت غبرګونونه راپارول. حتی د پارلمان ځینو غړیو غوښتنه وکړه چې جرمني باید د بیرته وغواړي او پر ځای خپل بل کوم استازی اوکراین ته ولیږي. خو د جرمني حکومت بیا د خپل سفیر د خبرې تر شا ولاړ دی چې د ځینو شدونکو په اند په دغه ترڅ کې غواړي پر کیف د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره فشار راوړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په 19:00 بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د کرملین ناکید ولادمیر کارا مورزا جونیئر چې د سخت ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوی او اوس په هوش کې راغلی او طبي حالت یې په ښه کېدو دی. دا دویم ځل دی چې دغه کس ناروغه کیږي او کورنۍ او دوستان یې تور لګوي چې هغه ته قصدن زهر ورکړل شوی دی. د مشال ریډیو انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د ولادیمیر کارا مورزا وکیل فیدم پروخوروف د چهارشنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه ولیکل چې د ولادیمیر زړه سم کار کوي او کڅم خبرې نسی کولای، البته ل خپلې مېرمن سره په اشارو غږېدلای سي. د مېرمنې یوګینیا کارا مورزا مشالې ته ویلي ډاکټرانو په مرحله واله توګه له وینټیلیټر لری کړی او اوس په خپل ساه اخلي، زړه او پښتورګي به له داروګانو کار کوي. 15 کلن کارا مورزا د فروری په 2 نیټه د ماسکو هسپتال د عاجلو ناروغانو په کوټه کې بستر شوی وو. وروسته مېرمنې ویلي وو چې د پښتورګو کار پرې شوی وو او په مصنوعي تنفس ژوندی ساتل شوی وو. د نوموړي کورنۍ وایي د دغه ناروغي د 2015 کال له هغې ناجوړۍ سره ورته ده چې د دوی په باور د ده د سیاسي هلو ځلو په غبرګون کې قصدن زهر ورکړل شوی وو. کارا مورزا د پخواني شتمن میخایل خدرکوفسکي د غیر حکومتي ادارې اوپن رشیا مرستیالو چې د امریکا کانګرس غړیو په مخ کې د روس پر چارواکو او د رسنیو پر خاوندانو د بندیزونو لګولو وکالت کړی وو. د رواني اونۍ په سر کې یوګینیا کارا مورزا ویلي وو ډاکټرانو معلومه کړې چې خاوند ته سخت زهر ورکړل شوی، البته د زهرو مواد معلوم نه دي. د زیاته کړه چې داغه د خاوند د ویني وشتانو او د ګوتو نوکانو نمونه د معاینه لپاره د اسرائیل لیبارټری ته لیږلې دي. د دهمول کارامورزا د خبرو کولو جوګ نه دی، البته سترګې رپولای سي. کارامورزا ویلي دي په 2015 کال کې چې ناروغ سو نو وجه هغه پرمختللي زهرو چې وازی امنیتي ادارې ورته لاسرسي درلودلای سي. تر دې وړاندې د ناروغي د امریکا کانګرس غړي کې اندېښنه را پیدا کړې وه چې فکر یې کولی شایي د سیاسي هلو ځلو له وجې په نشه سوی وي. د ریپبلیکن ګوند با نفوذه سینیټر جان مکین چې د ولسمشر پوتین سخت ناقد دی، د سه شنبه په ورځ د سینا غونډې ته د وینا پر مهال وویل ښکاري چې کارا مورزا ته یو ځل بیا زهر ورکړل شوی دی او دا ځکه چې هغه د ظالم او خطرناکې ټول ځواکۍ پر ضد د مبارزې خپله عقیده ژوندۍ ساتلې ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د عبدالحی کاکر رپورت مو اوریدو. په داسې حال کې چې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته د سفر پر مهال د بندیزونو سره مخامخ شوي، پاکستانیان هم دا اندېښنه لري چې د ولسمشر ټرمپ فرمانونه ښایي د دوی مخه هم ونیسي. خو امریکایي چارواکو ویلي دا چې د پاکستان حکومت امریکا ته د تلونکو پاکستانیانو په اړه بشپړ معلومات له امریکا سره شریکوي، نو پر پاکستانیانو د بندیز یره نه لیدل کیږي. ډان رسپانې په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې
امریکایي چارواکي وایي پاکستان د امریکا سره دغه هیواد ته د تګ نه وړاندې د سفر کوونکو په اړه معلومات شریکوي، نو له دې کبله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستانیانو امریکا ته د سفري بندیزونو عملي کولو هیڅ پلان نه لري. په دې نږدو کې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم بېلابېلو خبري رسنیو ته ویلي دي چې انتظامیه د هغه اووه مسلمانانو هیوادونو نه پرته په نورو هیوادونو د سفري بندیزونو سره اراده نه لري، د کوم اوسیدونکو چې د ولسمشر د حکم نه ورستو امریکا ته د ورننوتو نه منع کړل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي دی افغانستان، پاکستان او لبنان دا هیوادونه نه دي چې د امریکا سره د مسافرو په اړه اړین معلومات شریکوي. هغه خبرداري ورکړه دی چې کچري دا هیوادونه د معلوماتو شریکولو لړۍ ودروي، نو بیا ممکن ده چې په دوی هم بندیزونه ولګول شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دغه وو هیوادونو لخوا د مسافرو په اړه معلومات نه شریکېدل، له دې کبله په دوی سفري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د قومي سلامتۍ د ادارې چارواکي وایي د بندیزونو لاندې راغلي هیوادونو نه هم د راتلونکو خلکو د اسنادو پلټنه کیږي او هغه مسافر چې قانوني وي ورته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي. دا بندیزونه په هغه خلکو هم نه عملي کیږي چې په امریکا کې د مستقل پاتې کېدو اسناد لري او یا دغه اووه هیوادونو نه علاوه د بل هیواد اوسیدونکي وي او د امریکا پاسپورت هم لري. د دې سرسره سفارتي عمله او د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکي هم د دې بندیز نه بهر دي. چارواکي زیاتوي هغه خلک چې امریکا ته د مهاجرت ویزه لري او د ذکر شو وو هیوادونو سره تړاو لري نو هغوی هم امریکا ته سفر کولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وفاقي کابینه د یو انتخاباتي پیکیج منظوري ورکړی دا چې پکې سیاسي ګوندونه د دې پابند کړی دي چې دوی به ښځو ته په عامو انتخاباتو کې 50% برخه ورکوي او دا شان به ښځې په فیصله سازۍ او نورو مهمو کارونو کې شاملوي. خو ځینې ښځینه سیاستوالې وایي دوی ته باید 10% کې ځانګړي سیټونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
وفاقی کابینه د تیرې نهې په ورځ په یوه غونډه کې دا فیصله وکړه چې دغه انتخابي پیکیج به په راروانه میاشت کې د منظورېدو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي دوی دا تجویز ورکړی وو چې باید سیاسي ګوندونه ښځو ته 10% ټکټونه ورکول یقیني کړي.
مینیمم 10% بل چې کوم خبره دا خو د ډیر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونو کې ښځې بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړې شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې ښځې به ووټ نه شي. نو ډېر ضروري دی چې
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده قومي موومنټ سینیټر نسرین جلیل یې په اړه وایي
عورتوں کو ووٹ ڈالنے
سدا سے علاقے چرتا چی خسی د جرگول لاری د ووٹ اچول نہ من کرل شی خاص کر چکم شمالی علاقے دی خیبر پختونخوا و فاٹا او یا د سین داخلی سیم دی التا دا مسئلہ زیات دا پ انتخاباتی اصلاحاتو کی دای وڈی رخ خبر مخ ترا غلی دا د 50% برخه اوس کابینه منصور کړه خو چې کله مونږ ته سینیټ تراشی نو مونږ به بیا غواړو چې دا 10% شي
نمبر به هاکی کم از کم 10% کر دیا جائے.
بلخوا د شفافو انتخاباتو پارا د کارکونکو ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک وای خزو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخه ورکولو کې لا هم ډیر کار پاتې دی.
یو خدای مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو دا اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي په هغه ځای کې ځانونو ته ټیکټ ورکړي چې چرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي هغه کمزوري. دویم خبره چې کوم حواله سره د زنانو کابینه فیصله کړې ده چې 10% به چې کوم دی کم ووټ شرمی په حلقه کې خو دا کلیر نه دی چې آیا دا به پوره حلقه کې به 10% د پولیسټیشن لیول باندې دی دا کلیر نه ده.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا غړي خاتون بی بی وای سیاسي ګوندونه په اسمبلیو او د اسمبلیو بهر او دا شان په فیصله سازۍ کې اوس هم خودو ته ډیر کم ځای ورکوي.
یره خواتین ورکی ځای ولا ورکی خو لکه ډیر خوند نشته د خواتین نه ورکی دور توجه نه ورکی خواتین ته موږ خو دک کوشش کو دا کاوکس پروگرام مون شروع کړی خواتین نو دې د پاره باندې چې د خواتین سم مسلې اړ یو خپل الکین راړي او د خواتین خپل आवाज چتای خو خواتین لدې چې دینو نو ورکی توجه ډیر نه ورکی. بس
د راپورنو تر مخه د خیبر پختونخوا په ډیر ځل لګي په دی ورستیو کې په زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټ اچولو نه منکل شوی وي او دا شان په یو شمیر سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو لاري خزي د ووټ اچولو د حق نه محروم کړی دي.
دا فرخند اسد رپورټ تاسو اوریدلو. د پاکستان حکومت وایي چې هوادی همیش په افغانستان کې امن غوښتي او سم غواړي او د دې لپاره پاکستان مخلص هلې ځلې کوي چې دا امن راوستو هسي سر ته ورسوي. نو په دې لړ کې به د افغانستان د سولې عمل پاړه کېدونکو د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې به د پاکستان سره سره امریکا، روس، هند، چین او افغانستان هم ګډون کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رفت انجم را کوي.
په اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان نفی زکریا وویل چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او پاکستان په دې لړ کې همیشه خپل کردار لوبولی دی. د ده په وینا آسیا زړه کانفرنس کې هم پاکستان د دې یادونه کړې وه چې په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړلی دی.
پاکستان په دې غونډه کې رابلل شوی او په دې کې به ګډون کوي. په غونډه کې به افغانستان کې راپیخ صورتحال او د دې د سیمې په امن او ثباتۍ د اثر په اړه خبرو کېدو امکان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان همیش په افغانستان کې امن غوښتي او اوس هم غواړي. د دې لپاره پاکستان مخلص هلې ځلې کوي چې د امن راوستو هڅې تر سره ورسوي.
د پاکستان او روس تعلقاتو په اړه نفیس زکریا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو شبو کې مرستې روانې دي. د ویان د وینا تر مخه د روس د توانایي وزیر لوړاندې په پاکستان کې موجود دی او د $2 بلین ګیس پایپ لاین په منصوبې خبرو اترو لپاره د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کوي.
د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي ګډ عملیات او مرستې د دواړو خیزو اړیکو یو مهمه برخه ده چې کوم موږ لرو او دا مخ پر وړاندې روان دي. دواړه ملکونه د خپل منځي دلچسپۍ په اړه خونو په ګډه سرکار کول غواړي.
د روس د پاکستان سره اوسنۍ روانې اړیکې او افغانستان کې د امن راوستلو لپاره کېدونکو هلو ځلو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي چې روس هم غواړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې یو ځانګړی کردار ولوبوي، ځکه چې د افغانستان د امنیت اغېز د یو ګاونډي هیواد په حیث روس ته هم ګټه یا تاوان رسوي.
روس بیا نوی رول سره اوس مخې ته راغلی دی چې په دریو کالو کې هغه درې لسیزه غونډه هم نه کوله، لیکن هغې ته مسلادي شو. طالبانو سره که پخوا پټې خبرې وې، رابطې وې، سفرونه هم زما معلومات داري چې طالبانو مسکو ته کړي دي او د روس دا کسان خو به اکثر کته ته ورغلي دي، ملاقاتونه هم کړي دي، لیکن دا شیان به ډېر مخې ته نه راتله. اوس روس کاره هغه خبره کوي، نو معنا یې دا ده چې روس هم غواړي چې د هغه هم یو قوي رول په دې سیمه کې وي، او څنګه چې هغه سیاسي رول تر هر هېواد یو ضرورت دي، خپل مفادات هم دي، اقتصادي هم د روس په نظر کې نیول دي. دا ولې په پاکستان کې $200 ملیون هغه لګوي چې ولې خپل فوجیان پاکستان ته رولېږل چې دلته هغه په اولني ځل باندې جنګي مشقونه وکړي. هر لحاظ سره روس سیاسي، اقتصادي او دا رول په دې سیمه کې غواړي.
د افغانستان د سولې عمل په اړه غونډه دسمبر 2014 کې په ماسکو کې شوې وه چې پکې پاکستان، چین او روس ګډون کړی وو، او په هغې کې دا فیصله شوې وه چې راتلونکې غونډه کې به افغانستان هم رابلي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د سمندر پورې او افرادی قوت وزارت چارواکي وایي د سعودي چارواکو هغه تورونه بې بنسټه دي چې وایي د مزدورۍ لپاره ورغلي کارګران د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د یاد وزارت چارواکي وایي نه یوازې سعودي عرب بلکې هر هیواد ته هم چې پاکستانیان د کار لپاره ورځي نو پوره اسناد ورسره وي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي حکومت په تیرو 4 میاشتو کې 9000 پاکستانیان له خپلې خاورې ویستې دي. تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د سعودي ګزټ د یو رپورټ تر مخه چې په دې کې ځینې پاکستانیانو د وسلوالې ډلې دایي سره تړاو لرلو، کم چې د سعودي عرب اولس او د ټولنې لپاره د پریشانۍ سبب وو. د سعودي ګزټ په وینا چې یو شمېر پاکستانیان د منشیاتو په قاچاق، غلا، جعلسازی او د جسماني تشدد په کیسونو کې ککړ وو. د سعودي عرب د شورا کونسل د امنیتي کمیټې د مشر په حواله سعودي ګزټ وایي چې په سعودي عرب کې پاکستانیانو ته کار ورکولو نه مخکې دي ښه کره کتنه وکړی شي، او ویلي چې د لړ کې پاکستاني چارواکو سره هم رابطه کې دي. د پاکستان په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستان پاکستانیانو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت وایي چې د سعودي عرب دې بیان سره اتفاق نه لري چې مزدوري لپاره تللي پاکستانیان یا یوې وسلوالې ډلې او یا په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ دي. د یاد وزارت د پالیسۍ د منصوبه بندۍ یونټ مشر فیاض احمد ملک په وینا چې نه صرف سعودي عرب بلکې هر ملک ته تلونکي پاکستانیان پوره اسناد سره ځي. د ده په وینا بنیادي وجه دا ده چې د سعودي عرب د روان کال $50 ارب د خسارې بجټ وړاندې کړی شوی دی، او هغې د خپلو لویو پروژو په مناسبه طریقه مالی مرسته نشي کولی، نو ځکه کمپنیانو ته اوس دا مشکلات را روان دي چې څنګه دې مزدورانو ته تنخواګانې ورکړي او هم دې له وجې دوی دا پاکستانیان واپس رالیږي. اوژر او بن لادن کمپنیانو ویل چې موږ دوی ته تنخواګانې نشو ورکولی، نو اوس دوی لاړ شي او چې کله زموږ کمپنیانې بیا کار شروع کړي نو بیا به موږ دوی ته مزدوریانې ورکوو. داسې هیڅ وجه نشته چې په دوی د ستورونه وي او د هغې له وجې دوی واپس رالیږلي وي. بنیادي وجه د سعودي عرب د خسارې بجټ دی. په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا وزارت تر مخه چې د تیر کلونو په نسبت سعودي عرب ته تلونکي افرادي قوت کې د 100,000 کموخ راغلی دی. د پاکستان د سینټ په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا کمیټې مشر باز محمد خان وایي کمیټه یې په سعودي عرب کې د مزدورانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کولو معامله اوچته کړې وه، کمه چې هواره شوه، خو په 4 میاشتو کې د دومره غټ شمېر کسانو واپس کولو معامله به بیا په کمیټې کې اوچته وي.
کوشش کوم چې په دا نیکست زمونږه میټینګ راځي او په دې کې زه دا خبره چې کوم زمونږه خلک ډیپورټ شوي دي یا ډیپورټ کوي دي چې دا مونږه دا مسله الته په کمیټه کې خبره کوو.
د پاکستان خارجه دفتر په دې ورسلو کې ویلي وو چې دا وخت د سعودي عرب په غربي برخه کې 228 پاکستانیان او د سعودي عرب په نورو ښارونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندي دي. تیر کال د خواري کښو نړیوال سازمان او په بهر ملک کې اوسېدونکي پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت د کال 2015 په رپورټ کې ویلي شوی چې کال 2012 نه تر کال 2015 پورې سعودي عرب نه 1,10,000 پاکستانیان وستل شوي دي.
د عرب اکرم خان نه تاسو تفصیل اوریدو. نن د ځنګلاتو محکمې لخوا په مومندو کې د سپرلي موسم د بوټو نالول شروع شوي چې د دوی په وینا سخت کال به په مومندو کې 15,60,000 بوټي کرل کیږي. په دغو بوټو کې غوس، کیکر، بیره، نختر، لاچی، اسوفیده او نور بوټي شامل دي. د بوټو کرلو لپاره د بیدارۍ یو لارینوم په سرکاري ټیکنیکل کالج یکاغون کې وشو چې پکې د بوټو کرل پیل شو او ګڼ شمېر سرکاري چارواکو او زده کوونکو پکې برخه واخیسته. شانواز سرکزی له تفصیل سره.
نن په مهمندو کې د سپرلي موسم د بوټو کار پیل شو چې د ځنګلاتو د محکمې پوینا سږ کال به په مهمندو جنسۍ کې 15,60,000 بوټي کرل شي. په کوزه مهمندو کې جوړ ټیکنیکل کالج کې د کالج د انتظامیه د ځنګلاتو د محکمې او د پروډکټ انتظامیه لخوا د بوټو د کار په اړه د بیداری لاریون هم وشو او د دغه لاریون وروسته په خپل وینا کې د ځنګلاتو د محکمې مهمندو مشر محمد فاروق شاه وویل
د انساني او د حیواناتو د ژوند د بقا لپاره اونه ضروری ده. دا چې شی ورکی هغه زمونږ په کار دی او موږ چې کوم شی د خلې نو باسو هغه د دې په کار دی. کاربن ډای اکسایډ موږ خارجو هغه د دې په کار دی. دا اکسیجن راکی دا زمونږ په کار زمونږ او د دې د جن بقا په یو بل باندې دا اوس کده ختمي کی موږ به ختمي کو د اون نه بغیر جن ناممکن دی.
د یاد کالج پرنسپل واجد خان وویل چې هر کله کزوانان د بوټو په کارلو کې برخه واخلي نو ممکن ده چې غرونه شنه شي او د وطن د ګټې ترڅنګ خپل هم سیوا شي.
بوټي کرل صدقه جاریه ده او په دې کې موږ چې کوم دی مطلب دی چې سوالو چې کوم دی دې موږ خدمت کوو کم دی په هر دي کې واځي بدلته نه په کورونو کې په نور ژوند کې چې کم دی موږ حفاظت کو.
په دې موقع پر ریکل نائب تحصیلدار امیر نواز خان وویل چې د سیمې د پرمختګ او د سیلاونو د خطرې نه د بچ کېدو لپاره د بوټو کر لازمی خبره ده.
ګلوبینګ وارمینګ ولې دا بے ځای سیلابونه، بے ځای بارانونه، بے ځای غدا د دنیا کې یا اسپیشلی پاکستان کې د ځنګلات بے دریغه کټای ده او نور بوټي نه کرل دي او د دې کم اکټیویټي گرین پاکستان هغه کړي شروع کړي ده. نو دغه د سټونټان نه ما اسپیشلی دا ریکوست چې دا فارست ډپارټمنټ یا پولیټیک ایڈمنسٹریشن یوازې دا کار نشي کولای دی کې ستاسو د کمیونټي دونه افادیت مند ډېر خپل مشران کشران د کورل بده کنس کوي شي چې دا یو د مستقبل اساس دی.
په محمد جنسی کې په 215 اکړه زمکه د نختر غوز غوړاس کې پلو سبیره کیکر او لاچی یا سفیده کرلی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو وار بیا لنډ خبرونه له منور شانه اورو.
نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله شروع شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي ټول هغه کورنۍ چې د کډوالۍ رجستریشن نمبر یې 850 ترمنځ وي د غلام خان د لارې ستنول کیږي. د انتظامیه په خبره نن 80 کورنۍ ستنې کړل شوې چې تعلق یې د کنی، روغه، منظرخېلو سیمه سره ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وايي په 12 مارچ بعد د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د 13 ګل پورز په اسلام آباد کې د یوې جرګې لارې اعلان کړي چې کوم وفاقي حکومت د یادو سیمو د اړینې انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو د وړاندیز نه پشار شو او اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي. د پاکستان ولسمشر وايي پاکستان او افغانستان خپل منځي تعلقات ښه کول غواړي خو د ده په وینا ځینې خارجي قوتونه یې په لاره کې خنډونه راپورته کوي. د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن لخوا افغانستان زده کوونکو ته د سکالرشپس ورکولو لړ کې 13 ورځې وی دستوري ته د وینا په وخت ممنون حسین اول چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو ته اهمیت ورکوي او نور یې مضبوطول غواړي. د افغانستان نورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو لس وسلوال طالبان وجل شوي. د اورزګان امنیه کومنداني وایي دا عملیات نن سهار د مرکز ترینکوټ اړوند سیمو کې شروع شوي او اوس هم دوام لري. وسلوالو په دې اړه څه دی ویلی. د امریکا د ایوانی نمائندگان سپیکر او د ریپبلیکن ګوند غړی پال راین وای د وو اسلامي هیوادونو په وګړو د سفری محدودیتونو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د بندیز په هدف نه دی جاری کړی شوی. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په دې وروستیو کې د هغه فرمان له وجې د نیوکو سره مخ شوی چې پکې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو باندې د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر ارزي محدودیتونه لګیدلی دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړ. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت درته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه ملیحه امید ساده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سګو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په نام.